دوی منی مای کیدر سره د ازادۍ ملما پروګرام لرو خطر غی وړاندې لاند خبرونه د کټوال په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر یونیسیار وایي دوی د خپل او ځینو شریکانو په همکارۍ په پوهنې روغتیا او د معیشت د فرصتونو د ملاتړ په برخه کې د ځینو اړو افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوي. د ادارې د افغانستان څنګه نن جمعه پر خپل ایکس شبکې لیکلي دي چې دوی د سعودي عربستان د پراختیايي صندوق او د اسلامي پراختیايي بانک په مالي ملاتړ د مرستې برابر کړي. د ادارې ویلي د مرستو له لارې به وکړی شي تر ډېر زرو زیاتو ماشومانو ته د تعلیم زمینه برابره کړي. په لرو پرتو او د طبیعي افتونو له کبله پر اغیزمن شوو سیمو به ډیر تمرکز وکړي او تن نوې روغتیايي مرکزونه به جوړ کړي چې تر 15 لکو زیات کسان به ترې ګټه واخلي. په پاکستان کې د 15 شنه انجینرانو له وژل کېدو وروسته شنه قراردادیانو په پاکستان کې د اوبو د دوه لویو بندونو د سو او د یمبر بخشا د جوړولو کار ودرو. د پاکستان چارواکو نن جمعه د فرانسې خبري ایجنسی سره په خبرو کې د خبره تایید کړې ده. تر سه شنبه د خبر پښتونخوا ایالت په شنګله کې د وزنمرګ بریټ په نتیجه کې 15 شنه انجینران ایو پاکستاني موټر چلوونکي وژل شول. یو پاکستانی چارواکی د نومونو خودل په شت فرانسې خبري ایجنسی ته ویلي چې چینایي کمپنۍ ولا پاکستانی چارواکو غوښتي چې بیا رغونې د ساحو تر پرانیستل کېدو مخکې له نوو امنیتي پلانونو سره ورشي. په دغه ساحو کې اصول 1250 چینایي وګړي کار کوي. د جنوبي افریقا په یو غرنۍ سیمه کې پرون یو موټر بس له پله لاندې لوېدل شو. لږ څه لږه 15 کسان پکې مړه شوي دي. له دې پیښې یوازینی ژوندې پاتې شوی یو اتکلن ماشوم دی چې د سختو ټپونو له امله په شفاخانه کې تر درملنې لاندې ده. ځایي چارواکو ویلي دي چې داسې ښکاري د بس چلوونکي د ټکر پر مهال خپل کنټرول له لاسه ورکړی دی. د ترکیې امنیتي ادارې نن خبرو کړی چې ټاکل شوی د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د می میاشتې پر 9 امریکا متحده ایالاتونو ته لاړ شي. دا لکه چې په 2019 کال کې اردوغان له پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره چې اړیکې ورسره درلودلې کتلې و نمړی وارد شي. نوموړی واشنگټن ته سفر کوي کله چې جو بایدن د 2020 کال د ولسمشرۍ په ټاکنو کې ګټونکي شو. انقری د مخامخ کتنې د زمینی برابر رول هڅه وکړه. د ناتو د غوړ هیوادونو ترکیه او امریکا ترمنځ اړیکې د ځینو ستونزو له کبله خلی پړ شوې، خو په جنوري میاشت کې روس له هغه بهتره شو چې انقری په ناتو کې د سویډن د غړیتوب موضوع تایید کړه. او په سوریه کې وا څارونکو ډلوای چې په شمالي ښار حلب کې د اسرایلو په بمبارۍ کې د سوریه د دولتي ځواکونو لکثر لګښ پک د شغړې وجل شي او په لسګونو ټپيان دي. د سوریه د بشري حقوقو د څار ډلې نن جمعه ویلي چې دغه بمبارۍ نن سهار وختي حلب ته نږدې په جبري نسیمه کې شوه او د وسلو هغه ډیپوګانی پر خکړې چې لبنان د ایران په لاره حزب الله ډلې وی. د سوریه د څارونکو ډلې مشر رامي عبدالرحمن ویلي چې اسرایل په خپل بمبارۍ کې د السفریه سیمې ځینې تاسات هم پنخه کړې دي.
د ازادي ملما نذیر احمد د نذیر د ازادي ملما پروگرام تشرغ لست. تاسو په افغانستان کې د ځوانو شاعرانو په ډله کې لمخکښو کسانو څخه یاست چې تاسو شعر خاص مینوال لري او لکلونو رئیس تاسو په ادبي او فرهنګي برخه کې زیات فعالیتونه کړی دي. د پروګرام ته شرغ لست پایل بل دی وکړي چې لکلونو رئیس تاسو له افغانستان لري یاست. څه بدل سوي دي تاسو په شاعرۍ کې؟ تاسو د شاعرۍ پرنګ کې مهرباني
ټول ته تاسو ټول اوریدونکو ته د زړه له کومه سلامونه. الهدا هرڅه خېوي مننه. ځینې وخت کې وطن لریوالی که غواړي که نه غواړي ډېر هغه څه د لاسه ورکړي چې هلته یې ویني. د ټولنې هغه چې وایي شاعر د ټولنې هنداره غوندې دی. هغه څه چې په ټولنه کې ویني هنري ډول یې بېرته بیانوي، یا هغه درد یا هغه ستونزه چې احساسوي بېرته یې بیانوي. کله چې یو څوک دی هغه ټولنه کې چې زېږېدلی وي، لوی شوی وي او د هغې نه ووځي، کېدای شي د هغې ټولنې هغه دردونه ورسره ملګري وي، هغه وروسته وویلی شي. خو نوي دردونه چې هلته ویني یا نوي ستونزې چې هلته دي هغه نه ویني. بیا دوی یوازې یو درد چې د پیوستنۍ درد دی هغه ورسره ملګری کېږي. نو که وروسته د ټولنې هغه پخوانۍ ستونزې بیانوي هغه به په داسې معنا باندې وي لکه د نستالوجیا چې په تیر پسې د ارمان په معنا دی، او هغه به بیانوي ځکه نوې ستونزې دی نه ویني. خو د بېوطنۍ ستونزه چې ده که غواړي که نه غواړي دا به یې په شعر کې راځي چې فکر کوم سما شعر بام د دینه متاثر وی خاطر ډیره پوره ما او ورسته یو کې کوم شاعری چې د وطن په هر کړه دا ټول حق ستنځي پکې دي چې ما حالت لیدلې وی او حالت ورسره مخ شو وایم یو په ټولنه کې وی نه هغه میرا خسته دي او کې دی چې وخت ونیسی البته زه فکر کوم چې دا شعر د سند شي یو ستنځي په لیدو دی وی درد په لیدو یا دی وی خوخی په لیدو باندې عجل شعر ولیکي کې دی چې وا پیښه نن وشي که در کم پیخ انظور چه ده یا تصویر چه ده در حالت چه ده یا در درد و یا خوشی هست چه ده دست در لشور تولاره شی لشور که کار پر وشی هر غچه و کارتون مرتراب برابر شی و روستا یو کال دو کال دره کال و یوان یشت هر سمره دیر وقت چه ونیسی در موضوع پخشی تصویرونه پخشی نور ارخونه یورتر را پیدا شی روستا به شیر شی نکیده شی زما شیرینو چه ده وس تدیر اوری حق ستونزې دي چې وطن کې به کسان کلونه کلونه وتلی خود د وطنې درک یو سرشت چې دې شي کلونه ورسته هغه در چې مثلا کلونه مخ کې د وطنې و تر اوسه پورې دي دا ورسته فکر راشي زما خبره ده چې کې دې شي هغه کسان چې کلونه نه لري کېږي تازه ستونزې نه ویني خب یواز هغه د وطنې ستونزې به ورسره ملګری وي او یا به پخوانۍ ستونزې بیا راخلي
ځینې کسان چې له وطنه لرې کېږي د کله ناکله داسې فکر کېږي چې ممکن دوی هغه ستونزې چې په ټولنه کې دي هغسې درک نه کړي خو له وطنه لرې والي کې سړی ولې زیات حساس کېږي او په افغانستان کې چې څه تیریږي هغه تر هغو کسانو چې په افغانستان کې دننه دي پر دوی زیات په رواني لحاظ تاثیر کوي او په عاطفي لحاظ
څو خبرې دي کله کله یو څوک چې د یوې پیښې د یوه بدې پیښې په منځ کې وي دومره د ډار احساس نه کوي لکه بهر چې وي ترې په دې معنا چې که چېرته د یوې یوه مور یا یو پلار یو ملګری یا څوک د ستونزې نه بهر وي هغه کسان چې په ستونزه کې دننه وي هغوی ته دومره هغه نه کېږي خو د یوازې د ځان مسله به وي خو هغه چې بهر وي هغوی ته په دا د انساني خواصو یو ډول دی هغې ته به کېدای شي ډېر درد احساس کېږي او دویمه خبره دا ده چې د ستونزې کې دننه سم درک نه شي کولی د هغه نه ځکه چې ډېرې ستونزې وي دا هم یو علت دی هغه څوک چې راووځي ترې هغې ته مشخص کېږي لکه یو څوک چې یوې ستونزې ته د لرې نه ګوري چې دغه ستونزه په دغه باندې راغله دومره توان به ورسوي دا ستونزه داسې راغله یا دا مسله داسې راغله هغوی به هره کتل ورته خ ډول کېږي ټول اړخونه سنجول کېږي کېدای شي یا ولات دا وي چې هغه کسان چې بهر ته ولاړل د یوې طرفه آرامه شول او د بل طرفه هغه ستونزې ته د بهرنیو کړکۍ نه ګوري چې کېدلی شي هغه ستونزه په هغه ډول باندې دار کړي چې ډېر احساساتي وي ډېر عاطفي وي نظر هغه ته چې په ستونزه کې دننه دي دا هم امکان لري چې هغه کسان چې په ستونزه کې دننه دي هغوی اول د ستونزې پر هواري باندې فکر وکړي او ځکه دوی وایي چې هنر چې دی هغه وخت رامنځته کېږي چې کله د ستونزه موجوده نه وي هغه که د خېټې مړولو ستونزه وي او که د سر د ژغورلو ستونزه وي اول دغه شی مهم دی وروسته د هغې نه هنر راځي کېدای شي هغه کسان چې د هېواده بهر دي هغوی هغه لومړنۍ ستونزې حل کړي دي لکه د سر د خطر ستونزه ده د لوږې ستونزه ده د بېکارۍ ستونزه ده د دا ستونزه ده دا کله چې هوارې شي نو بیا کېدلی شي دوی هغه هنري اړخ یې ډېر عاطفي شي نظر هغه ته چې هغه دننه دي پکې ځکه هغوی اول ستونزه حل کوي بیا وروسته به هنر ته راځي البته کومې خبره بیا هم سمه رسولی وي
نظیر صاحب افغانستان د هغو هیوادونو دی چې له څه باندې څلوېښتو کلونو راهیسې دغه ډول بدبختیو سره لاس او ګریوان دی او په همدغو کلونو کې بېلابېلو ولایتونو کې ځوان شاعران راوټوکېدل چې تاسو هم د هغو له جملې څخه یاست څه فکر کوئ چې ستاسو د شاعرۍ په رنګ کې او د هغو کسانو په شاعري کې چې تر تاسو مخکې تیر سوي دي تر دغو څلوېښتو پنځوسو کلونو مخکې څه توپیر دی عمده خبرې د دوی په شعرونو کې څه دي
کله چې دغه د څلوېښتو کلونو شاعر راخلو تر ډېره پورې د غم درد او ستونزو شاعري ده او یو څه که پخوانۍ شاعري راواخلو هغه تر یوه ډېره پورې داسې شاعري وه چې دوی به دیار و نگار و دی جام و دی خبری که ولی سره البته که سمره سیزما پیادوی اونو سمره چه مال وستی دی خو دورسته شعری شده تر دیر پوری که پیسدی سره رواخلو اکس دیر پیسدی پا جگرو دا جنگ دا په مرګ ده، په وژنو ده، په ستونزو باندې ده. کېدای شي پخوانۍ شاعري کې یا په مجموع کې په ټولو ادبیاتو کې د لوږې، د بیکارۍ او د ستونزه ډېره راخیستل شوې. اوس مثلا موږ که د هغې وخت ناولونه ګورو، ټولنیزې ناخوالې راخیستل شوې دي، خو وروسته جګړه ډېره راخیستل شوې ده. یعنې د 30 کلونو شاعرۍ کې وژنه، جګړه، ستونزه دا شان ډېر پکې راخیستل شوي. فکر کوم که هلته نه ټولنیزې وي، دلته جګړې ډېرې اخیست کړی دي په طبیعت.
بله، او په ادبیاتو کې بیا له دې جګړې څخه د راوتلو لارې چارې هم خلکو ته ښوول سوي دي که یوازې ګیلې او مانی دي.
ناولونو په نور ادبیاتو کې به یو څه هڅه شوي وي، خو په شعر کې تر ډېره پورې هغه حل لاره نه راخیستل کېږي، یوازې هغه ستونزه ویل کېږي. خو کله کله دغه ستونزې بیان هم چې دی دا هم د دې سبب ګرځي چې ترحم را پیدا کړي. ادبیات په مجموع کې ترحم پیدا کوي، او شعر په دې کې چې ترحم را پیدا کړي تر څو وکولی شي خلک دغه ستونزې نه راوژغوري. مثلا که یو شعر کې د یو چا مرګ راخیستل شوی وي، مثلا یو کس دی په ډېر ناز او هغه باندې رالوی شي، کله چې ځواني ته راورسېږي دا مثلا د یوې مرمۍ خوراک شي، د یوه مرمۍ ووژنې هغه ټوله خوارۍ شي. کېدای شي دغه د ستونزې د هواري دپاره چې د جګړې د مخنیوي دپاره ده یو دلیل موجود وي. وخت کنه که چیرې یو انسان دومره په ستونزو کې رالوی شي او یوازې د یوې ثانیې د یوې مرمۍ خوراک وګرځېږي، دغه ظلم دی. خپله دغه د ستونزې بیان کله کله د ستونزې د حل دپاره لاره، او دا خو یوه معقوله ده چې مثلا ستونزه چې پیدا نه شي حل نه پیدا کېږي.
بله، ستاسو یو شعر په کابل کې د یوې چاودنې انځور وړاندې کوي چې یو خبریال راپور وړاندې کوي. په دې اړه که یو څه راته ووایاست چې تاسو کومې حادثې ته په کتو دغه شعر لیکلی و چې دغسې یوه زړه بوژنوونکې صحنه مو په شعر کې راخیستې وه.
دا داسې و چې هره ورځ به که ښار و که کلی و د جګړې قرباني و. کله به چې ما راډیو ته خبرونه ته غوږ ونیوه، که څه هم ما په ژورنالیزم کې کار کولو، هره ورځ به د دغسې خبرونو سره مخ کېدو. نو هغه علت دا و چې دا ستونزه یوازې د ښار ستونزه نه ده، دا ستونزه یوازې د کلي ستونزه نه ده. موږ اور څومره بې احساسه شوي یو چې هره ورځ دغه خبرونه اورو. کېدای شي دغه مسله وه چې دغه خپل احساس مسله وه چې څنګه موږ بې احساسه شوي یو، څنګه دغه به زه هڅولی وم چې هره ورځ دغه خبر اورم. او بالاخره هغه مې کوشش وکړ چې د شعر په پاڼه باندې داسې راووړم چې هغه درد پکې محسوس کړی شه.
معشوقه او خبرونه اوس د کابل پر وخت د ورځې 4:30 بجې. زموږ همکارا له کابل نه په ژوندۍ بڼه راپور راکوي.
زه په کابل کې د قمبر د 4 لارې په جنوب اړخ کې ولاړ یم. دلته ځانمرګې شوې، امنیتي ځواکونه څوک د پیښې ځای ته ورنږدې نه پرېږدي. 4-5 امبولانسونه په ټپیانو او مړو بار د داود خان روغتون پر خوا روان دي. د اور وژنې کارکوونکي د سړک له سر نه وینې مینځي. یو مور پولیس سره خپړې لګوي او ژاړي. زوی مې همدا شیبه په دې لار له مکتب نه راتلو، په بلې ښځې باندې زوف راغلی. ولاړ کسان وایي میړه هلته لري پیرکي خرڅول، د دغه برید مسؤلیت هیچا لا اخیستی نه دی. خو خلک وایي د پوځي اکاډمۍ د استادانو بس یې والوزو. د برید په داسې مهال کیږي چې بیګا امریکایي ځواکونو د زابل اړوند د شاجوی ولسوالۍ یو لرې پروت کلی پوره بمبار کړ. د ماشومانو په ګډون 50 ملکي کسان پکې له منځه تللي. زموږ د دفتر په نوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې
دا خو زما د معشوقې غږ دی، خو دا څه وایي؟ ما د هغې له خولې د زار او قربان پرته نور څه نه اورېدل، مگر دا اوس خو بس د وینو، مړیو، بم او مرګ الفاظ کاروي. زمي پر خپل مینه کلک باور لرم چې دا الفاظ د هغې خولې نه راوتلی نسي. زه له راډیو څخه نفرت کوم. هغې زما د معشوقې د خولې الفاظو ته تغیر ورکړی. هغې زرګونو اوریدونکو ته ستر ویر ورکړی. نظیر صاحب، هغه کس چې وسله یې په لاس کې ده وژنې کوي یا په نور خلکو باندې زړه سوی نه کوي، کیدای سي یو مشکل دا وي چې دوی په عاطفي لحاظ د ترحم له کموالي یا نشتوالي سره مخامخ دي. یو ادیب یا شاعر څنګه کولی سي چې دغسې یو بېرحمه کس چې وسله یې په لاس کې ده د خلکو وینه ورته اهمیت نه لري، هغه دې ته وهڅوي چې وسله پر مځکه کښېږدي او د نور خلکو سره یو ځای انساني ژوند غوره کړي؟
ادیب دپاره به دا ستونزمه نه وي چې په دغه کسانو باندې چې د اوس وسله په لاس کې ده په دې اغېز ولري، ولې د ادیب دپاره به دا هغه کسان چې تر د وسلوال شاته دي امکان هغه کسان یو وخت کې د دې وخت پیدا کړي چې ادب ولولي، ادبیات ولولي، په هغوی تاثیر وکړي او هغوی د یوې پېښې د دې د مخنیوي لپاره کار وکړي. ځکه دغه کس چې وسله یې پر لاس کې ده تر نه دې ته وخت لري شعر ولولي یا ادبیات ولولي او هغوی تاثیر پرې وکړي. خو هغه کسان چې دغه لوبه مخته وړي، هغه کسان چې د دې وسله په لاس کې ورکړي، کېدای شي هغه دا ولولي. خو زه بیا فکر کوم چې د شعر او د ادبیاتو ښېګڼه په دې کې نه ده چې دغه کس مستقیم د وسلې والا دی د جګړې نه وباسي. زه وایم دا ځوان نسل ولولي او لږ تر لږه ځوان نسل د دې وخت پیدا کوي چې ادبیات ولولي، په هغوی کې ترحم پیدا شي. بله ورځ لکه د دنه وړاندې چې د کسانو وسله په لاس اخیستې ده، دغه کسان بیا وسله ونه اخلي، دوی ترحم ولري. یعنی معنا که چېرې د یوې لحاظه وګورو، یو څه فیصدي امکان لري چې د قدرت تر شا هغه کسان چې وسله بل ته په لاس کې ورکوي هغه د دې وس ولري چې وخت ولري چې ادبیات ولري. که نه وي ځوان نسل چې راځي، دویم نسل چې راځي، په دې باندې باید کار وشي او ادبیات د دې دپاره خلق شي تر څو د هغوی په ترحم کې هغوی وسله ونه اخلي.
تاسو له کلونو راهیسې په اروپا کې ژوند کوئ، که فرهنګي هڅو تراسو په اروپایي هیوادونو کې نن سبا مشاعرې کیږي او که نه، او که کیږي فکر کوي چې کافی دي؟
لاس دولس کاله وړاندې په اروپا کې مشاعرې پروګرامونه ډېر وو. بیا داسې وخت راغوی چې ډېری کسان وطن ته لاړل، په دندو باندې بوخت شول او دا مسله وه. دلته هغه رنګ دی د غونډو مشاعرو فرهنګي هڅو کمزوری شو، ځکه ډېری وطن ته ولاړل. بیا وروسته د هغې نه دغسې حالات راغلل چې خلک دې ته وخت یا نه درلودو یا دومره وځپل شول، بیا یې د دې امکانات پیدا نه کړي چې دغه غونډې سره بېرته منسجم کړي. تر اوسه پورې هغسې هڅې کمزوري دي لکه مثلا یوه لسیزه وړاندې چې وې. کېدای شي د وطن حالات، سیاسي حالات او د خلکو ذهني مسله د دې وړ ګرځېدلې وي چې دغه هڅې نیمګړې شي او د وطن ستونزې د دې هر ګرځېدلې وي چې خلک لومړنۍ ستونزو ته ډېر هڅ فکر وکړي یا ذهني دې ته اماده نه وي چې غونډې او مشاعرې او فرهنګي پروګرامونه جوړ کړي. یعنی په ټوله کې د تېرې یوې لسیزې یوې نیمې لسیزې پر تناسب باندې اوس دا ډېرې کمرنګې شوې دي.
فکر نه کوي چې یو ولایت ممکن د ټولنیز شبکو زیاته کارونه وي چې زیات کسان کولی سي چې اوس خپل خبره په یوه دقیقه کې د نړۍ ګوټ ګوټ ته ورسوي؟ هغه کسان چې ښه لیکل کوي، ښه شاعري کوي، ښه مقاله لیکل سي، هغه کولی سي چې ځان ته خپل مینوال راجلب کړي او هغوی ته مخاطب وي.
دا شایم شته، ولې د ټولنیز شبکو کې هغه څه کله د شاعر په توګه کې زه ووایم هغسې خوند نه وي لکه څنګه چې په مشاعره او یا فرهنګي پروګرام کې دینه نه وي. دوی د شاعرانو لیکوالانو دا پوهېږي چې څکه چې هلته کله چې په خپله موجود وي، نور ورسره موجود وي، مخامخ واورېدل شي، د هغې اغېز او د هغې خوند او د هغې تاثیر هر څه ډېر دي نظر دي ته چې آنلاین. ځکه په آنلاین کې تاسې مثلا که د فیسبوک یا نورو شبکې راواخلو، تاسو سره په زرګونو کسان موجود دي. په زرګونو کسانو کې لس دولس پنځلس شل کسه هغه کسان وي چې ته غواړې مطلب ورته ورسیږي، ستا مقاله، ستا لیکنه، ستا شعر، ستا واروي. خو څنګه تضمین موجود دی چې دغه کسان د په همدغه وخت کې هغوی هم زرګونه کسان لري ملګري چې په همدغه وخت کې دی ستا شعر ولولي یا د غبرګون ورته وښيي؟ نو په دې حساب باندې ډېر تاثیر نه لري، خو یو څه تاثیر لري. خو په مجموع کې دغه ټولنیزه ستونزه، وطن حالات، د دوی ذهني مسالې چې ده دې وړ ګرځېدلې ده چې یو ډول فکر وکړي چې مایوسي زیاته شوې ده، نو دوی فکر کوي چې دغه پروګرامونه ډېر اغېزمن نه دي او دا ټیټ پراکوالی هم د دې سبب ګرځېدلی چې دا کمرنګه شي.
بلې، په اروپایي هېوادونو کې ژوند د افغانستان په نسبت بوخت دی. فکر کوي چې د دغو بوختیاو سره سره فرهنګیان او شاعران او لیکوالان کولی سي چې فرهنګي هڅو او غونډو ته وخت وباسي؟
یو نیمه لسیزه وړاندې دلته ډېر پروګرامونه کېدل په اروپا کې، تقریبا په بلژیم کې، جرمني کې، هالند کې، نورو ډنمارک او دې ځایونو کې ډېر پروګرامونه کېدل. هغه وخت هم شتون تاثیر لري، خو دومره نه که دوی وغواړي لکه د تېرو غوندې پروګرامونه کولی شي او که نه وي. یعنی هغه وخت کې هم ژوند هم دومره بوخت و لکه اوس چې دی، ډېر توپیر به نه و پکې، ولې اوس هم که چېرې وغواړي دا کولی شي. یعنی تاثیر لري، ستاسو د خبرې په تایید باندې بوخت ژوند، ټولنیزه شبکې دا تاثیر لري، خو دومره نه لکه څومره چې باید دوی کړي وای. نور فاکتورونه چې موجود دي چې استیدا او د وطن حالات، سیاسي حالات دا اغېزمن دي.
بله، نظر څه وخت داسې و چې په همدغه بهرنیو هېوادونو کې میشتو لیکوالو او شاعرانو به کتابونه راوړل، په پېښور کې به یې چاپول، هغه به چې خلکو لوستل دومره ډېر قوت به په هغو شعرونو په هغه لیکونو کې نه و. خو دغو کسانو په مالي لحاظ مثلا دا وس درلود چې خپل کتاب یې په خپله چاپولی سوی. د دغسې کمزورو کتابونو چاپېدل څه فکر کوئ چې دا د ټولنې په ګټه دي او که په زیان تمامېږي، او که خلک خپله اوس غلبیل هر یو سره دی چې هغه خپله ججمنت یا هغه قضاوت کولی سي چې کوم شی ولولي کوم شی ونه لولي؟
دا به ستونزمنه وي چې څوک د هغه کس مخه ونیسي چې یا ښه شعر یا ښه لیکنه یا ښه تحقیق نه لري، او بیا دوی ورته ووایي چې نه ما چاپوه، دا شاید چاپېږي او د دې مخه نه نیول کېږي. خو فکر کوم چې ډېر خلک کولی شي ستاسو د خبرې په تایید باندې د خپلې خوښې کتابونه، ځکه په تېرو کلونو کې هغه کتابونه چې ډېر ښه لوستونکي درلود هغه څو ځلې چاپ شول، نو ښه کتاب خپله ځان ته کې راباسي. زموږ ټولنه چې ده تر ډېره پورې ډېره مختلفه ټولنه ده، معنا دا چې د یوې کچې خلک نه دي پکې، د یوه ذوق خلک نه دي پکې. زموږ په ټولنه کې ډېر د ټیټ ذوق خلک هم شته، نو که چېرته کېدای شي هغه به هغه ادبیاتو چې ښه ادبیات دي، د لوړ ذوق ادبیات دي، په هغې باندې هېڅ پوه نه شي. خو هغه کسان چې مثلا د همدغه ذوق ادبیات دي چې دلته یو شاعر یو لیکوال یې ورته لیکي او په خپلو پیسو کتاب چاپوي، نو د هغوی دپاره هماغه دي. یعنی موږ داسې یوه اداره نه لرو، نه داسې قدرت لرو چې کسان مشخص کړو چې دا د کتابونه چاپوي، دا د چاپوي چاپ دشي پرېږدي شي، هر څومره کتابونه چې چاپېږي چاپ دشي. هر کتاب خپل لوستونکي لري، خو ښه کتاب به ښه لوستونکي لري، او ښه کتاب به د ذوق د لوړولو دپاره اغېزمن وي.
او ځینې کسان توقع دا لري چې په بهر کې میشته افغانان چې هر یو یې کولی سي په یوه یا دوو بهرنیو ژبو خبرې لوستل او مطالعه وکړي، چې دوی د دغو بهرنیو ژبو څخه علمی یا خوندور یا هنری آثار په خپل ژبه وژباړي، چې دا کار دومره ډیر نه کیږي. علت ساس په نظر څه دی؟
علت په یوې حساب باندې دا چې د لوستونکو د نه درلودل دي، دویم د کتابونو نه خرڅلاو دی، او بیرته دوی ته د غبرګون نه ښودل دي چې دوی فکر کوي چې دا زموږ کار چې دی دا بې اغېزې دی. نو دغه کیسه هم دا بې اغېزې نه دی. دوی وایي چې که مې وژباړه نو خپور به چیرته کړم، که یې خپور کړم نو وبی خلی څوک، که یې وخلي وبی لولي څوک. خو په مجموع کې دغه اغېزمن کار دی، او کېدای شي دغه علتونه موجود وي چې ډېر نه کېږي، او کېدای شي دغسې یوه مشخصه ټولنه موږ د دې دپاره نه لرو چې ووایي چې لږ تر لږه خلکو ته د دې وهڅوي، هغه کسان چې په نورو ژبو باندې پوهېږي، چې ستا د کتاب نورې چارې زه مخ ته وړم خو ته یې وژباړه. کېدای شي یو وخت کې دغسې که په مجموع کې اوس چې ډېری فرهنګیان په بهرنیو هېوادونو کې اوسېږي، ډېری هغه کسان په بهرنیو هېوادونو کې اوسېږي چې حساب پرې کېږي، زه وایم د دغسې به ټولنې موجودیت هم ورته شرط و چې څو کارونه وکړي ورسره، یو دا وکړي چې یو کتاب څو ځلې ونه ژباړل شي، دویم دا دی هغه کسان چې په بهرنیو ژبو پوهېږي هغوی یو ډول وهڅول شي چې کتابونه یې وژباړي. ځکه په یوه کس دپاره به دا یو څه ستونزمنه وي چې هم یې وژباړي، هم یې چاپ کړي، هم یې خپور کړي، هم یې بیا تر خلکو ورسوي. نو زوی ما کدا سی یا ټولنه په هر کې جوړ شي او یا هم بدینه نه کې چې منسجام کړي سره بیا به دا کار یو څه ګړندی شي. که څه هم اوس هم ډېر کار شله کېږي خو د قناعت وړ نه دی.
ټیکنالوژي د پرمختګ سره د بوختیاو د زیاتېدو سره په نورو نړۍ کې کتابونو په آډیو بڼه هم روزی چې خلک که په ډرایو کې که په بل کار اخته هم په صوتي بڼه یې اورېدلی سي. په افغانستان کې دغه صحت څه که سوی د ډېره کمه ده، ستاسو نظر څه دی چې په دې برخه کې کار کول څومره مهم دی چې کتابونه په صوتي بڼه په سي ډي کې په فلش کې یا په آډیو بڼه راووځي؟
زه خپله اورم، آډیو کتابونه اورم، په موټر کې اورم، یعنی دا اغېزمن دي. په افغانستان کې موس ځینې اپونه جوړ شوي دي چې ځینې کتابونه ژباړلي دي، ځینې ژباړې دي او ځینې کتابونه ثبت شوي دي، خپرېږي پکې، اغېزمن دي پکې. ولې څنګه وایم چې که چېرته زموږ د یوه طرفه د مطالعې کلتور ونه لرو، د بل طرفه بیا کتابونه په صوتي بڼه شي، د بل طرفه دا به یو ډول په
نظیر صاحب، یو صوتي کتاب ممکن یو بېسواده سړی چې لیک لوست نسي کولی هغه یې هم واوري او یو څه ګټه ورڅخه واخلي، که څنګه؟
دا کتاب کوم کتاب وي چې مثلا د بېسواده سړي دپاره به هم اغېزمن وي؟ داسې کتابونه به ډېر کم پیدا شي، هغه به هم د ګوتو په شمېر وي چې یو بېسواده قسم ترې واوري. کېدلی شي ځینې ناولونه وي والی کوم مجموع کې به هغه کتابونه چې مثلا موږ اړتیا ورته لرو هغه به ډېر کم وي.
مثلا د زراعت په اړه کتاب چې هغه کې د بهرنیو هیوادونو تجربې شریکې سوي دي. مثلا یوازې د قلمي په اړه ډېر کتابونه شته چې یو کروندګر ممکن په افغانستان کې خپل او نسل وسلی او که صوتي بڼه باندې دغسې کتابونه راوځي، هغه کروندګر چې د افغانستان په کلیو کې ژوند کوي هغه ته هم ممکن ګټه ورسوي.
خو یوه ستونزه به بله موجوده وي، هغه دا چې د کروندګر د تمرکز به په آډیویي بڼه باندې څومره ممکن وي چې یو کلیوال بزګار دی کتاب نه وي لوستی ونه شي لوستلی او هغه دې بیا دې ته تمرکز پیدا کړي چې دا کس څه وایي. د دې په توګه باندې بیا ویډیو به ډېر اغېزمنه وي، خو بیا ویډیو هلته ستونزمنه ده چې هر څه په ویډیویي بڼه باندې ورته وښودل شي. یعنی زه مخالف نه یم، زه موافق یم د آډیو د کتابونو، ولی زه فکر کوم که آډیو کتابونه ډېر شي او هر کتاب چې نوی چاپ شي بیا په آډیو بڼه راباندې راووځي، دا به هغه چاپ کتاب ته په ځای دی چې اوس مثلا موږ زرګونه کتابونه چاپوو د هغې نه لسګونه سلګونه هم نه خرڅېږي، دا به لا منفي اغېز پرې ولري.
ځوانو لیکوالو فرهنګیانو ته څه وایست چې زیات هم د اوس په افغانستان کې دي او په مایوسونکو شرایطو کې ژوند کوي او ډېره هیله هم نه لري؟
له بده مرغه زموږ د وطن حالات د دې چې وخت په وخت باندې تغییر کوي او وخت په وخت باندې بدلیږي. خو لکه هغه ډېره مشهوره هغه ده چې په هره تیاره پسې رڼا وي، دا حالات په دې وخت باندې نه پاتې کیږي، دا به حتما تغییر کوي. زه وایم یوازینی څه چې موږ د راتلونکي دپاره روښانه ساتي هغه هیله ده، هیله باید ولرو. او دویمه خبره دا ده که مایوسي موږ په ادبیاتو کې راواخلو، که مایوسي موږ په ژوند کې راواخلو، پرته د دې نه چې یو منفي اغېز مو په ټولنه باندې خپور کړی وي، مثبت نشو خپرولی. زه وایم که د هیلې دپاره لا کار وشي او خپل ذهن دې ته آماده شي چې هیله ولري، هغه لیکوال او شاعر کولی شي بل تن هیله ورکړي او پرته د هیلې به ستونزمن وي. او هیله چې ده دا په دې معنا ده چې یو خدا دی چې د اوس دپاره بل ته هیله ورکولی شي، دویمه دا ده چې په دې باندې دا اطمینان زیاتېږي چې دا حالت تغییر کوي. نو زما هیله دا ده چې په ځای د دې چې مایوسونکي ادبیات جوړ شي، ښه ده چې هیله بښونکي وي. که څه هم هیله په هر صورت موجوده ده، خو دې ته باید رنګ ورکړل شي، وخت به ونیسي، په دې معنا نه چې دا تغییر نه کوي،
بلکې هیله نوی ژوند به ډېر بدرنګه و. نظیر احمد نظیر د افغانستان ځوان شاعر او فرهنګي شخصیت، له تاسو مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو راسره برخه واخیسته، خپلې تجربې او خپل نظریات مو راسره شریک کړل.
تاسو نه هم ډېره زیاته مننه.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.